سلام ستړی مشه افغانستان کې نه بجې شوې دی خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د وقاب پیکار د تخنیکی چارو په سم بلختر کلی کوم پیل په خبرونه کوو د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام وای په هرات کې په زرګونو زلزله ځپلي کسان بهر په سړه هوا کې دي کیږي دغه ادارې په خپل لیک شبکه نن لیکلي دي چې دغه کسان د خپل ژوند د بیا احیا لپاره سرري مرستو ته اړتیا لري هرات ولایت له درې اونیو راهیسې د زلزلو او د زلزلې د ټکانونو شاهد دی چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې نږدې 1500 کسان یې په نتیجه کې مړه شوي دي او شاوخوا 2900 ټپیان شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چا وروستی راپور ښیي چې په هرات کې د تیرو درې اونیو زلزلو له کبله څه باندې 1500 کورونه تر ډېره پنجیر او زندهجان ولسوالیو کې کاملا ویجاړ شوي او یا هم زیانمن شوي دي د دې راپور له مخې د زیانمن شوو شمیر 1350 ته رسیږي او له دې ډلې 1400 زیانمن شوي دي چې د مرستې رسونې په چارو کې لومړیتوب ورکړل شوی دی د پاکستان د صدر اعظم مرستیال جمشید خواجایف په مشرۍ د هیواد یو هیئت د طالب چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته رسیدلی دی د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په ټولنیز شبکې ایکس یا پخوانی ټویټر لیکلی دی چې د 1500 کسانو په دغه هیئت کې د پاکستان د قانونو ترانسپورټ او سوداګرۍ وزیران او ځینې نور چارواکي او د هغه هیواد سوداګر شامل دي په دوام کې ویل شوی دی چې کابل ته د پاکستان د حکومت د دغه هیئت د سفر هدف د دوه اړخیزو سوداګرۍ وده د دواړو هیوادونو ترمنځ په ترانزیټ مسائل وباس او په کابل کې د ازبکستان د تجارتي مالونو د یو نندارتون پرانستل دي تر دې مخکې د ازبکستان رسنۍ او شاو خالص ورځې مخکې راپور کړی و چې د ازبکستان د حکومت یو هیئت په دوو میاشتو کې د قشتېپه کانال او د اوبو پر سر د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي ازبکستان د موسینو بوته چې د پمبې د کښت لپاره ترې کار اخلي اندېښنه لري چې ګواکې د قشتېپه کانال د پروژې له بشپړېدو سره به د دوی پړخ کې د اوبو اندازه کمه شي د اسرائیلو جنگیالو توګه نن سهار د غزې یو لوی روغتون ته څیرمه هوایي برید وکړ د شوټر پریس خبري اژانس راپور له مخې دغه روغتون له هغو ناروغانو او زرګونو کسانو فلسطینیانو ډکو چې هلته یې پناه اخیستې وه اسرائیل ویلي دي چې تر روغتون لاندې د حماس ډلې د قومندانې مرکز په نښه کړی دی خو په دې باب یې نور جزئیات نه دي ورکړي د حملې یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس ډلې پر خلاف د جګړې دویم پړاو اعلان کړ د قزاقستان د ډبرو سکرو په کان کې دور لګیدنې له کبله د لزون کسانو د مړینې په خاطر نن ملي ماتم په دې هیواد کې اعلان شوی و چارواکي وایي په قرغندې سیمه کې د پرونی دغه اور لګیدنې په نتیجه کې د مړو شو کسانو شمیر 340 ته پورته شو د قزاقستان د سرري حالاتو وزارت وایي د دریو ترې تم شو کان کیندونکو د مندني حسروانی دي د پخې پر مهال په کان کې 2250 کسان حاضر و تر اوسه په دې کان کې دور لګیدنې علت معلوم نه دی او کیف وای چې د اوکراین څلور پولیس هغه وخت بیان شول چې د سوروسک خار د جګړې په نوم لیکرخه کې د روسي ځواکونو لخوا یو توغندۍ توغول شوی او د دوی په موټر ولګید د خار د اوکراین د ختیځ په دونسک سیمه کې پروت دی د اوکراین د کورنو چارو وزارت د ټلګرام په پیغام کې ویلي دي چې د قانون د تنفیذ د ځواکونو روغتي وضعیت د ډاډ وړ دی تر دې مخکې د اوکراین هوایي ځواکونو نن ویلي وو چې تیر شپه په ایران کې جوړ شوی 15 پیلوټ الوتکې چې د روس د روسیې له خوا توغول شو د روسیې له خوا د اوکراین پر اسمان ګرځدلې مسکوري کړې دي خبرونه مو واوریدل وړاندې درته دا مطلب لرو وړاندې به په خبرونه کې را سره واوري چې په هرات کې د تیر شپې زلزلې یو ځل بیا ځینې کورونه نړولي او خلکو ته یې مالي زیان اړولی دی له دې سربیره دا به هم را سره واوري چې له طالبانو واکمنۍ نه ګاونډي پاکستان ته تللي هغه افغانان چې په ځانګړي ډول هغه نجونې چې د زده کړو په لټه کې وي یو ځل بیا له زده کړو پاتې دي
زه په یو غټه امید دلته راغلی یم چې په آیندې کې به خپل جامعې ته یو څه کار وکړم مګم دا مکتب مضبوط شوی دی بیا هم موږ ایران چې د موږ افغان نجونې سرنوشت به څه شی سي
وړاندې په خبرونه کې به د دغې موضوع جزئیات در ټولو رو همدارنګه دا به هم را سره واورئ چې له ښارونو څخه د سوالګرو د راټولولو د بهیر له پیل څخه له یو کال څخه زیات وخت لري خو ظاهرا د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې ټول سوالګر له بیلابیل خارونو راټول کړي. دا چې لته څه دی په دې به هم چې زیات درته ولرو او په دې به هم را سره واوري چې کابل خاریان وایي لکه چې د امریکایي ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت لوړ شي د دوی په مالونو کې یو څه زیان ورته پیښیږي.
کما سودا چې په جګ قیمت اخلو هغه مله خرڅ کړي نه وي چې د ډالر نرخ بیرته ټیټ شي، نو موږ کولای نه شو چې هغه سودا چې موږ په جګ قیمت اخیستي هغه په ټیټ قیمت خرڅ کړو.
درنګه د غزه کې د فلسطینیان د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات په هم درکړو. نور مطالب هم شته، ملتیا وغواړو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو په زور ایستلو کې هغه افغان سوداګر هم شامل دی چې پاکستان کې فابریکې او لوی کاروبارونه لري. خانجان علي کوزي ازادي راډیو سره خبرې کول. د پاکستان په څلورو صوبو کې د افغانستان سوداګرو شاوخوا څلور سوه لوی او وړې فابریکې فعال کړې دي چې په دومره لوړه کچه شتمني په افغانستان د پاسانه انتقال نه شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ل پاکستان څخه هر ورځ د افغان کډوالو په زور ایستلو د دوام ترڅنګ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د غړي خونی او مسول خانجان لکوزای وای ل افغان کډوالو سره به هغه افغان سوداګر هم ایستل شي چې پاکستان کې فابریکه او کاروبار لري. نو موري ازادي رادیو ته ویل پاکستان کې افغان سوداګر په بیلابیلو سوداګریزو برخو کې فعال او غزنا کوند لري.
د څکم څلور سو په تعداد کې زمونږه سوداګرو وړې او غټ کارخانه په دغه څلورو صوبو کې د سند او بلوچستان او خیبر پښتونخوا او پنجاب په شمول جوړې کړې دي، او د دوی لیست د جمهوریت د وخت نه زمونږ سره شته دی. او دا غټې او وړې فابریکې دي چې په دې کې لوی لوی فابریکې په لاهور کې هم د غوړو او د نورو خوراکي موادو او د بعضې ضروري موادو د دوی او د فابریکې شته چې په خوا هم یو څه مشکل درلود.
نوموړي دا هم وویل چې دوی د طالبانو له حکومت سره همغږي کړي او هڅه کوي چې د افغان سوداګرو شتمني افغانستان ته راولېږدوي، خو په خبره یې په لږ وخت کې دا کار ممکن نه دی. ښاغلی الکوزی غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت یې افغان سوداګرو ته وخت ورکړي تر څو دا ستونزه حل کړي. خو بی بی سی د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر له قوله په خپل راپور کې ویلي افغان کډوال یوازې تر 500 پاکستانی کلدار او دغه شان 500 افغانۍ له ځان سره افغانستان ته لیږدولای شي، او د ډیرو پیسو د لیک پاړه د پاکستان حکومت پر یو سیستم کار کوي. په ورته وخت کې هغه افغان سوداګر چې پاکستان سره راکړه ورکړه لري د افغانستان سوداګرو د شتمنیو او کاروبار پر خوندیتوب اندېښمن دي. افغان سوداګر حاجي یمین چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري کوي ازادي راډیو ته وویل پاکستان کې میشت افغان سوداګر بل ناچاری خپل کاروبارونه خراب او فابریکې به په نیمه بیه وپلوري.
او واقعا دا غټه ستونزه ده، غټه ستونزه ده. سالویخ کال کې 15 کال کې یو سړی د سرمایه بند کړی روزګار ده، ډېر خلک دي هلته چې د سرمایه بند کړي چې په لکاو ډالرې بند کړي دي. واقع چې ډېر ستونزمند کار ده، طبعاً تاثیر کوي، ورو ډېر په خلکو تاثیر کوي او ډېر خلکو ته ضرر رسیږي.
دغه راز بل افغان سوداګر نواب حمیدی وایي ډیری سوداګر د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته ګډه سوداګري لري چې هغوی به ډېر زیانمند شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
رښتیا هم د سوداګرو او پانګوالو لپاره دا ډیره مشکله ده چې په یو میاشت کې خپل کارونه د دیرشو څلوېښتو کلونو کارونه راټول کړي او دلته یې راوړي.
دا چې افغان سوداګر د راستنېدو او په خوندي ډول د هغوی د شتمنیو د رالېږدېدو په اړه د طالبانو حکومت څه پلان لري، په دې اړه مو د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ویان عبدالسلام جواد څخه وپوښتل، خو له ژمنې سره سره یې د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تېره ورځ د طالبانو حکومت تر واک لاندې ارګ پر خپله ایکس پاڼه یوه اعلامیه خپره کړې چې پکې د افغان کډوالو د بیرته راستنېدو لپاره د رئیس الوزرا د اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ د یوه کمیسون د جوړېدو خبر ورکړی. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې په دې اړه یوه غونډه هم وشو چې پکې د بیرته راستنېدونکو لپاره د طالبانو حکومت لخوا د امکاناتو او مرستو پر چمتو کېدو خبرې وشوې. افغان سوداګر داسې مهال له پاکستان څخه په زور د ایستنې پر مهال د خپلو شتمنیو د لیک په اړه اندېښنه ښیي چې د پاکستان د حکومت لخوا ناقانونه افغان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت یوازې دوه ورځې پاتې دي. د پاکستان موقت حکومت ویلي کله 1.1 میلیون څخه ډېر د افغان کډوال په خپله خوښه کله د هېوادونه وځي، نو د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به یې دوی په وړاندې عملیات پیل کړي. له هغه وخته چې د پاکستان حکومت په زوره د افغان سوداګرو د ایستلو لړۍ پیل کړې، هره ورځ سلګونه افغان کډوال افغانستان ته راستنېږي. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو حکومت مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې پرون د تورخم دروازې له لارې 1315 کډوالي کورنۍ راستنی شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت په حواله راپور ورکړی چې په تېره یوه اونۍ کې شاوخوا 8000 افغان کډوال د سپین بولدک له لارې هیواد ته راستانه شوي دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس په د کډوالۍ د نړیوال سازمان IOM او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ UNHCR په حواله ویلي دي چې د رواني اکتوبر میاشتې له 3 تر 15 نیټې لسګونه زره افغان کډوال له پاکستانه وتلي دي.
و موریدل چې له افغانستان له پاکستان افغانستان ته ستنیدونکي افغانان له څه ستونزو سره مخامخ دي. له دې سره بل پلوه په پاکستان کې د افغان کډوال او پناه غوښتونکو لپاره یو شمېر ښوونځي او ځانګړي ښوونیز مرکزونه د ناقانون افغان کډوالو د نیولو او ایستلو د اندېښنو له امله تړل شوي دي. د دغه ښوونیزو مرکزونو مسؤلین ازادي راډیو ته وویل چې دا کار یې له ځینو ښوونیزو مرکزونو څخه د یو شمېر زده کوونکو او ښوونکو تر نیول کېدو وروسته کړی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت له خوا له دغه هېواد څخه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نیټه په نږدې کېدو ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو هلکانو او انجونو لپاره یو شمېر ښوونځي او ښوونیز مرکزونه تړل شوي دي. په اسلام آباد کې د آفتاب ښوونځي مسؤول سید قاسم هاشمي د یک شنبې په ورځ آزادي ورته وویل د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د هغوی د بیرته استولو د اندېښنې له امله دغه ښوونځی د نامعلومه مودې لپاره تړل شوی دی.
تقریبا 4 روز مشکته
کابو څلور ورځې کیږي چې خوانځي متړلې ده. موږ ویره لرله چې پولیس به په یو وخت خوانځتنه نه وځي، لکه د سر سعید په سیمه کې چې خون کې اوس د کون کې نیولې دي. کدا ډول وضعیت پر موږ راغی، زموږ د خون کو اوس د کون کو روحیه به ډیره خراب شي، ځکه موږ خوانځي وټړل.
دی خوانځي شاوخوا 450 افغان زده کوونکو ته له 8 میاشتو رئیس والیا زده کړې ورکولې چې 250 انجنیري. په اسلام آباد کې د اکټیو اکاډمۍ په نوم د خوانیز مرکز اجرایوي مشر محمد کاظم حیدری وای دغه مرکز د یو شمیر ځکهونکو لنیول کې دوه وروسته دوی هم خپل فعالیت بند کړ.
در 4 اکتوبر پولیس های پاکستان
در اکتوبر په څلورمه د پولیسو یو وډاله مرکز سراغ لو شاو خو 15 کسان ونیول چې وای له هم په بند کړي. موږ په واقعتي توګه یو تن د 8000 څخه تر 3000 پاکستانی کلدارو په ضمانت خوشی کړ. په دې وضعیت پر اساس نو مرکز په واقعتي ډول تړل او زموږ فعالیتونه جریان نه لري.
نوموړی وای په دې مرکز کې بهرنۍ ژبې تدریس کېدل چې شاوخوا 90 زده کوونکي افغانان دي. یو شمېر نجونې زده کوونکي چې د آفتاب مشال په ښوونځي کې زده کړې کولې له دې وضعیت اندېښمنې دي او د پاکستان حکومت غواړي چې د افغانانو له نیول کېدو ډډه وکړي څو هغوی وکولی شي په آرامه زده کړې وکړي. له دوی څخه دوه تنو یې مینې او کوثر آزادي راډوته وویل
زه په یو غټ امید ترغلی یم چې پاینده کې به خپل جامعې ته یو څه کار وکړم، مګم دا مکتب مضبوط شوی دی. بیا هم موږ ایران چې د موږ افغان انجونې سرنوشت به څه شی سي.
از دولت پاکستان خواهش دارم.
زه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوم چې د افغانانو د نیولو او ایستلو لړۍ ودروي او دلته چې موږ ته د زده کړو زمینه برابره ده اجازه راکړي چې په آرامه خپلې زده کړې وکړو. موږ د ښوونځیو د تړلو په اړه ډېر اندېښمن یو.
د آفتاب ښوونځی د یو افغان شتمن له لوري د اسلام آباد په بی سونټین سیمه کې د 1 میلیون پاکستانی کلدارو په ارزښت جوړ شوی دی. په پاکستان کې د دغو ښوونځیو او یو شمېر نور ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د پاکستان حکومت لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو د مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي وروسته له هغه چې د طالبان حکومت له 6 ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو دروازې وتړلې، دوی د خپلو نجونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته راغلي تر څو له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. خو د دوی په خبره داسې ښکاري چې له ځینو څخه دا فرصت اخیستل شوی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. یو شمېر کابل خاریان وایي چې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانیو د بیې له لوړېدو سره په بازارونو کې د لومړنیو مواد خوراکي موادو بیې نه دی راښکته شوي. دا چې علت څه دی په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په تیرو څو ورځو کې د ډالرو پر وړاندې د افغاني روپیه رالوېدلې، د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي له دې سره سره د خوراکي توکو، تیلو او ګازو بیې نه دي راټیټې شوې. یو له دوی څخه احمد ازادي راډیو ته وویل
د بازار روزمره کې هیڅ کوم
ځای په بازارونو کې داسې ځای نشته چې باید ټیټ شوی وي. د مثال په ډول یو لیتر تیل 4.5 افغانۍ دی، یو کیلو ګاز 5 افغانۍ دی، او همداسې نور شیان لکه بوره، غوړي وړه. کله چې د ډالر او باید وړه شینو، دوکانداران هم د هر شی بیل وړوي.
پوین
د کابل دوه نور اوسیدونکي عبدالقادر او انیسا هم مرته شکایت لري او د طالبانو له حکومت غوړي چې پر بازارونو کنټرول ولري.
از مسئولین که
د اړوند مسولینو څخه غواړو چې دې برخې ته پاملرنه وکړي، نور خوره کنټرول کړي. موږ له جدي ستونزو سره مخ یو. د خوراکي توکو برابرول موږ ته ډیر ستونزمن کار دی. موږ د ورځې 200 افغانۍ کار کوو چې هیڅ هم نه کیږي.
روزانه 200-300 کار میکنیم. 200-300 افغانۍ چیز نه میشه بر ما.
زمانی که یک کارمند دولت،
کله چې زه د دولت کارکونکی وم، زما عاید په افغانۍ و، ډالر قیمت و. اوس چې زه جیره خوره شوی یم او د بهر څخه زما د مصرف لپاره یو څه ډالر لیږل کیږي، فکر وکړی خاورو سره برابر شوی او افغانۍ اوس ارزښت پیدا کړی.
د کابل د سره شهزاده د یو شمېر صرافانو د معلوماتو له مخې نن یک شنبه یو امریکایي ډالر په 3.90 افغانۍ وبدلېده. د اګست په لومړۍ نیټه د افغانۍ پر وړاندې د یو ډالر ارزښت 50 افغانۍ و چې تر اوسه څو ځلې ټیټ او لوړ شوی دی. د کابل ښار یو دکاندار رفیع الله وایي چې دا او نورو ډیرو هټیوالو په خوا خپل توکي په لوړه بیه پیرلی او اړ دی چې په هماغه بیه یې وپلوري.
موږ کومه سودا چې په جګ قیمت اخلو، هغه هم لا خرڅه کړي نه وي چې د ډالر نرخ بیرته ټیټ شي. نو موږ کولای نه شو چې هغه سودا چې موږ په جګ قیمت اخیستي هغه په ټیټ قیمت خرڅه کړو. دا خو ملنداره خبره ده کې زموږ تاوان دی، موږ تاوان کوو.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یو میاشت وړاندې بلومبرګ نشریې د یو راپور په خپرولو سره ویلی و چې د افغانیو ارزښت د نړۍ په درجه بندۍ کې دریو مقام خپل کړی. په تیرو دریو میاشتو کې د افغانیو ارزښت 9% لوړ شوی او په ټولیز ډول سږ کال د افغانۍ ارزښت 14% وده کړې. بلومبرګ زیاته کړې چې د میلیاردونو ډالرو بشري مرستو راتلل او لاسي ګاونډیو سره د سوداګرۍ زیاتوالی د نړۍ په درجه بندۍ کې د افغانیو د ارزښت لوړېدو اصلي لاملونه دي. نړیوال بانک هم د جولای په 10 د یو راپور په خپرولو ویلي چې افغانستان ته په اونۍ کې د 40 میلیونو ډالرو بشري مرستو را رسېدل د افغانیو د ارزښت په ثبات کې اغیز لري. د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان د سوداګرۍ د توازن، د خلکو د پیرودنې د ځواک کمیدل، د وارداتو کموالی، د قانونو په ګډون د صادراتو زیاتوالی او د افغانستان په ټولو سیمو کې په بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې مخنیوی د افغانیو د ثبات په ساتلو کې اغیزمن بولي. یو له دغو پوهانو ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل خو له دې سره سره د نورو ستونزو له امله د افغانیو د بیې ثبات د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې ډېر اغیز نه لري.
ثبات پولي به تنهایی خود
یوازې د پیسو ثبات بیکاری او بیوزلۍ لمنځه نه وړي. یوازینی اغیز یې دا ده چې د پیسو پړسو په هیواد کې راټیټیږي او بین لوړیږي. خو کله چې پیسې او کار نه وي چې لامل یې د افغانستان وګړي ثابت عاید ولري، لوږه او بیوزلۍ په خپل ځای پاتې کیږي.
هغه زیاته کړه له هغه ځایه چې وارداتي توکي په ډالر واخیستل کیږي، نو که د افغانۍ بیه راټیټه شي به یې لوړیږي او پړسو به هم لوړ شي. خو د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد شاوخوا 4 میاشتې وړاندې ادا کړې وه څېړنو ښودلي چې په افغانستان کې د پیسو د پړسوب کچه منفي او ته رسېدلې او په دغه هیواد کې د خوراکي توکو بیې د ډېرو پرمختللو هیوادونو په پرتله ټیټې دي. خو یو شمېر زیات افغانان په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په تیرو 2 کلونو کې د عاید له کموالي او بیکارۍ څخه شکایت کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
روس له هغه چې د اسرایل صدر اعظم په غزه کې د جګړې دویم پړاو اعلان کړ، نن هم د اسرایلو جنگي الوتکو پر غزه هوایي حمله کړې. تفصیل په راپور کې ورو
د اسرایل جنگي الوتکو نن سهار د غزه یو لوی روختون ته څیرمه هوایي حمله وکړې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دغه روختون له هغو ناروغانو او هغو لسګونو زره فلسطینیانو ډک و چې هلته پناه اخیستې وه. اسرائیل ویلی چې تر روختون لاندې د حماس ډلې د قومندې مرکز و، خو په دې باب یې نور جزئیات نه دي ورکړي. دا حمله یو ورځ وروسته له هغې کیږي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس ډلې خلاف د جګړې دویم پړاو اعلان کړ. اسرائیل نن یکشنبه هم په غزه کې خپلې حملې سختې کړي او له ملکیانو یې غوښتنه کړې ده چې جنوبي سیمو ته ځانونه ورسوي. د رواني وجون کې جګړې د ختمېدو لپاره د اوربند له غشتنو سره سره د جګړې شدت کم شوی نه دی او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش نن یک شنبه خبرداري ورکړ چې د حماس تر ولکې لاندې د غزي وضعیت په چټکۍ د خرابېدو خواته روان دی. ګوترش د نیپال پلازمینې کټمنډو ته د سفر پر مهال ویلي تر دې شېبې په غزه کې وضعیت د خرابې خواته روان دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي اسرائیل په بشري لحاظ په جګړه کې د وقفې راوستلو پر ځای چې نړیواله ټولنې ملاتړ کوي خپل پوځي عملیات لا شدید کړي دي. په همدې اړه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم نن په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي د اسرائیل جنایتونه له سرو کرښو اوښتي او دا کار ټول کسان اقدام ته هڅوي. هغه لیکلي چې واشنگټن له خلکو غواړي چې اقدام ونه کړي حال دا چې خپله د اسرائیل پراخ ملاتړ کوي. بلخوا د سره صلیب نړیوالې کمیټې په غزه کې د نزغمل کیدونکو کړاو په باب خبرداری ورکړی دی. په داسل کې چې اسرائیل ویلي جګړه دویم پړاو ته داخله سوي ملګرو ملتونو ویلي چې ممکن په زرګونو نور ملکیان هم ووژل سي. وروسته له هغې چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل حمله وکړه او 1400 کسان چې ډیری ملکیان وو ووژل او 210 نور کسان یې یرغمل کړل اسرائیل د غزې سخته بمباري پیل کړه. د فرانسې خبري ایجنس د حماس تر ولکې لاندې د روغتیا وزارت په حواله خبر ورکړی چې له هغې راهیسې چې پر غزه د اسرائیل حملې پیل سوي تر 300 زیات کسان وژل سوي چې نیمایي ماشومان دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشرې میریانا سپولیاریک د جګړې له ټولو لوریو سمدلاسه د شخړې کمولو غوښتنه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمیر کابل خاریان وایي چې په مخنی سره اوس به د هغو سوالګرو په اړه باندې چې په کابل ښار کې په بیلابیلو سیمو کې دوی د طالبانو حکومت هڅه کوله چې راټولې کړي لا هم نه دي راټول شوي د دوی ستونزو ته تم کیږو.
د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیان ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو حکومت د سوالګرو د راټولولو کمیټې یو ځل بیا له ښارونو څخه د ټولو سوالګرو پر راټولولو ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي معاونیت په خپل اکسپانه کې لیکلي چې ملا عبدالغنی برادر د شنبې په ورځ د کمیټې په غونډه کې وویل چې د سوالګرو له راټولولو او ارزونې وروسته به مستحقو کسانو سره نغدي او د خوراکي توکو مرسته وشي. د طالبانو حکومت د دغه ادارې د معلوماتو له مخې د سوالګرو د راټولولو کمیټې پریکړه کړې چې د دې حکومت د حج او اوقافو وزارت د جمعې د لمانځه په خطبو کې خلک د دې کار د دنیا او آخرت له زیانونو خبر کړي. له ښارونو څخه د سوالګرو د راټولولو د پروګرام له پیل څخه د څه باندې یو کال په تیریدو سره په کابل او ولایتونو کې یو شمیر سوالګرې دا کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
ما دختره نه بودم، ما درس خواندم، اما امروز کلی زیر پا شد به خاطر اولادای خود دست بگردی.
دغه 28 کلنه میرمن د کابل ولایت اوسیدونکې او د څلورو ماشومانو مور ده. دا وای د خونکو د روزنې انسټیټیوټ د کوونکې وا خود کورنۍ لخوا د جبري واده قرباني شو او سی خاون مرده او لسوال کول پرته بل لار نه لري. د چنغ وړي د موضوع د حساسیت له عملی نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
ما دغه چی کار کنم اولادم نن
می از نور څه وکړم، ما شمن می ډوډۍ غوړي، زه مجبور یم سوالګری وکړم، جمعه ته لاړ شم یا د نن وای مخ ته کینم. د ورځې کله 100 روپۍ، کله 150، کله 100 او کله هیڅ پیسې نه کیږي. یوازې 15 یا 100 ډوډۍ پر کیږي. طالبان خو خلک ګړي، خو زما ما شمن ډیر وړه دي. کما یو ورځ هم یو سی خای ماشومان می له لاس ورکړم. لدین چې سوالګری ټول کړی و دند دی ورکړی د کور کرایې دی وسنجوي او د ماشومان د شمیر پر اساس دی ورته ماش تعین کړی چې روزګار مو چلیږي. تر هغه زیات څه نه غواړو. څو مو ماشومان وکولای شي اخوانځي ته لاړ شي او د قلم او کتاب د خستو توانې ولرو.
مادام ګل د کابل خالي وبله سوالګره چې په یوې خیمه کې ژوند کوي دا وایي زوی په نشي تو کوروک دی دی او میړی ناروغه نو ځکه سوال ته ناشته ده.
مشکل دارم تخدیر خیمه
ستون زلرم په خیمه کې ژوند کوم. درېش پور رئیس می ډوډۍ نه د خوړلې. میړه می ناروغ دی، په ځای کې پروت دی. ما هم عملیات کړای
یو زوی لرم هغه هم پودری دی.
د نیمروز ولایت اوسیدونکو چې نغوړی نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نه حکومت او نه هم نړیوالو ادارو ورسره مرسته کړې ده.
په واسه خو مې هم نه دي چې بل کور کار وکړم، نو مجبور یم اوس دا غوایي کوم کوم پرېږدي کې مې وژناس کوم پرېږدي خو نو دولې یې کوم مازه کمره هم خو نه کوم کوم شی ولرم خو نه کوم خپل کور کې شنه تورې منځ کوم لرم نه سرای لرم نه ځای لرم د بل په سرای کې وایم ناس یې مې دای کندواله د ما شي تر صدقه له تریو او زموږ خو راکټر خو جو بو قدرت زنه لا
د طالبانو د حکومت لوایان ذبیح الله مجاهد او د سرې میاشت د کمیټې له چارواکو مو د سوالګرو د راټولولو او له دوی سره د مرستې د بهیر د جزئیاتو په اړه وپوښتل، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د روان هجري لمریز کار په پیل کې ویلي وو چې دوی له کابل ښار څخه شاوخوا دېرش زره سوالګر راټول کړي چې مرستې به پرې وویشل شي. د طالبانو حکومت د 1401 کال په زمري میاشت کې په کابل ښار کې د سوالګرو د ټولولو لړۍ پیل کړې وه، چې وروسته د ځینو ولایتونو په مرکزونو کې هم پیل شوه. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي او بېکاري په بېساري ډول وړه شوې او ډېری سوالګر وایي چې له مجبوریته سوالګري کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د معلوماتو له مخې دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
اوس به تخار ته ورشو. په دې ولایت کې د چاه اب ولسوالۍ یو شمېر کروندګر وایي چې په بازارونو کې د خټکۍ او هندوانو ټیټ نرخ او ترڅنګ یې د سړو خونو نشتوالي له امله دوی اړ شوي دي چې له دغو میوو یو شمېر داسې شیرنیانې جوړې کړي چې د ژمي په موسم کې ورڅخه ګټه پورته کیدلی شي. تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د تخار د چاه اب ولسوالۍ بازګران له تازه میوو څخه ډول ډول خواږه خواړه جوړوي. د چاه اب ولسوالۍ د تخار ولایت مرکز د تالقان ښار شمال لوري ته موقعیت لري. د دې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي. د نوموړي ولسوالۍ کروندګر پر للمي ځمکو پر نورو غلو دانو سربیره خټکي هندواڼې کری او دغه راز د انګورو باغونه هم جوړ کړي دي. د چاه اب یو شمېر کروندګر له خټکیو هندواڼو او حبوباتو څخه ډول ډول خواږه جوړوي او بازار ته وړاندې کوي. څلوېښت کلنه حسنه چې په خپلې کروندې کې کار کوي هغې ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ د خټکیو او هندواڼو نوموړی فصل په بازار کې پلورو او د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوو او پاتې فصل د خزان په سر کې راټولوو. له هندواڼو څخه شیرني، تورې یا قره کلچې جوړوو او د خټکیو مغز وچوو، هم په بازار کې پلورو او هم خپله ورڅخه د ژمي په موسم کې ګټه اخلو.
د دغه ولسوالۍ یو بزګر شریف الله لګیا د هندواڼې ټوټه کوي او یو لوی دیګ ته اچوي تر څو د هندواڼو مغز څخه ځانګړې شیرني جوړه کړي. دا چې دغه شیرني څه ډول جوړیږي شریف الله ازادۍ راډیو ته وویل:
چل سر تربز یک سر شیرني شو شوه
په دې خاطر چې حاصلات زیات شي نو له هندواڼو څخه شیرینی او کلچې جوړو. لومړی هندواڼې ټوټه کوو، هغه بیا یو لوی دیګ ته اچو او لاندې پریمانه اور بلو تر څو هندواڼې په خپل اوبو کې وایشيږي او په پایل کې شیرینی یا جوخه تولیدیږي. له څلوېښت منه هندواڼو څخه یو من شیره یا جوخه تولیدیږي. یو اندازه خپل خوراک ته ساتو او پاتې په بازار کې پلورو.
د چاه اب ولسوالۍ یو بل بزګر زمردین وای د سړو خونو نشټوالي لامل دوی اړ کیږي چې له هندواڼو څخه شیرني جوړه کړي او خټکی وچ کړي.
خربزه چا وخت فصل شمې برایا دو مو وخت دره.
زموږ د خټکی او هندواڼو حاصلات د وړي په پای کې سمر ترسيږي او بیا په بازار کې هم په سم نرخ نه پلورل کیږي او سړی خونی هم نه لرو چې هغه وساتو. نو اړ کیږي چې له هندواڼو څخه شیرني یا زوخه جوړ کړو او خټکی وچو په ژمي کې په بازار کې پلورو.
د چاب ولسوالۍ د کرنې مدیر نوید الله وایي دوی د کروندګرو شته ستونزې له اړوند ریاست سره شریک کړي او تمه لري چې ورته رسیدنه وشي.
موږ تیر کال د دې ولسوالۍ له کروندګرو او بڼوالو سره د اصلاح شوو تخمونو د نباتي امراضو او افاتو د درملو مرسته کړې وه او له امله یې سږ کال په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی دی.
د چاب ولسوالۍ خلک پر بڼوالۍ، کرنې او مالدارۍ سربیره د لاسي صنایعو په تولید کې هم ښه مهارت لري، ځکه د دغه ولسوالۍ چپنې، جیلکې، شالونه، خولۍ، ګیلیمونه او د کالویو ټوکر یا الچه په شمال ختیځ ولایتونو کې له خاص شهرت څخه برخمن دي او د ځایي اوسیدونکو اقتصاد په همدې لارو چارو تړلی دی.
دوی مینی مای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو د دې سات لنډو خبرونه ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په هرات کې په زرګونه زلزله ځپلي کسان بهر په سړه هوا کې ویده کیږي. دغه ادارې په خپل لیک شبکه نن لیکلي دي چې دغه کسان د خپل ژوند د بیا احیا لپاره اسراري مرستو ته اړتیا لري. هرات ولایت له درې اونیو راهیسې د زلزلو او د زلزلو د ټکانونو شاهد دی چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دغې تیرو درې اونیو کې په دغې ولایت کې نږدې 1500 کسان مړه شوي دي او شاوخوا 2900 ټپیان دي. د ازبکستان د صدر اعظم مرستیال جمشید خواجایف په مشرۍ باندې دغه هیواد یو هیئت د طالبانو سره د خبرو لپاره نن کابل ته تللی دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په ټولنیز شبکې ایکس باندې نن لیکلي دي چې د 1500 کسانو په دغه هیئت کې د ازبکستان د کانونو، ترانسپورټ او سوداګرۍ وزیران او ځینې سوداګر شامل دي. د سفر موخه د دوه اړخیزو سوداګرۍ وده، د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ترانزیټي مسایلو بحث په کابل کې د ازبکستان د تجارتي مالونو یو نندارتون پرانستل خودل شوی دی. د اسرائیلو جنگي الوتکو نن سهار د غزې یو لوی روغتون ته څیرمه هوایي حمله کړې دي. شوټر پریس خبري اژانس د راپور له مخې دغه روغتون د هغه ناروغانو لزګونو زره فلسطینیانو څخه ډک دی چې هلته یې پناه اخیستې. د اسرائیل ویلي چې تر روغتون لاندې د حماس ډلې د قمندانۍ مرکز دی، خو په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړي. د حمله یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې د اسرائیلو صدر بنیامین نتنیاهو د حماس ډلې خلاف د جګړې دویم پړاو اعلان کړی دی. د قزاقستان د ډبرو سکرو په کان کې د اورلګیدنې له کبله د لزګونو کسانو د مړینې په خاطر نن په دې هیواد کې ملي ماتم و. چارواکو ویلي چې په قرغندې سیمه کې د پرونی دغې اورلګیدنې په نتیجه کې د مړه شوو کسانو شمیر 340 ته پورته شوی دی. په دغې کان کې د اورلګیدنې پر مهال 252 کسان حاضر وو او تر اوسه د دغې اورلګیدنې علت هم معلوم نه دی. او کیف وایي چې د اوکراین څلور پولیس نن هغه وخت ټپیان شول چې د سورسک ښار د جګړې په نوملۍ کرښه کې د روسي ځواکونو لخوا یو توغول شوی توغندی د دوی پر موټر ولګید. د دغې ښار د اوکراین د ختیځ په دونیسک سیمه کې پروت دی چې د اوکراین د کورنیو چارو وزارت په خپل تلګرام باندې د دغه سرتیرو د امنیت روغتیا وزارت په اړه باندې ډاډ ورکړی دی. تر دې مخکې د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي و چې تېر شپه یې په ایران کې جوړ شوی 15 بیپیلوټ الوتکې د روسیې لخوا چې د اوکراین پر اسمان ګرځېدلې نسکوري کړې دي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپا ته سلګونه لیټر اوبلنه خيخه د قاچاق پر مهال ونی وسوه.
په حدود 2400 بوتله یو نیم لیټر بوتله مواد ډیر په ماهرانه تور سره ځای پر ځای کړی وو.
په بل راپور کې به واوري چې درملو ته نه لاسرسی د دې لامل سوی چې ځینې ناروغان د درد آرامولو لپاره تریاک استعمال کړي.
تریاک می موندم که می دندانای ما آرام کنه.
تریاک می په غاکونو که خوده چه درد آرام شیله تریاک و پرات درد نارامیده. آخر پا تریاک متاده شوم.
تا چه ده تریاک و درملنه لنور و نشهی مواد و سرکم توپیرونه لری په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر طارق احمد فهیم سره مرکه کړي.
دا چې د ډاکټر له مشورې پرته بناثاپی ډول مثلا ناروغ نشه پریدي نو دا ځینې ستونزې پیدا کوي، خاصتا تاریاک.
د مجب په نوم یو جوړ شوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال مې له خپلوانو سره اړیکې نه ساتلې.
کمیشن نو کړه نو اوس به نو د چا خبره د رکشینه به موټر په مغز او بل تجارت او بل مغز سړی آرام اوسي سړی پیشرفت مخکې.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
رهنما والا دې خدای خوار کی زمون کور ډیر بد سړی ته ور کړی دی.
څنګه بد سړی ته؟ ته دا سړی پیژنې؟
هو پیژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به ورسره درته وایم چې څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ته طالبانو د کورنی چارو وزارت وایي چې په کابل کې خورا ډیر کیمیاوي نشه یي مواد نیولې دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت چارواکي وایي سلګونه لیټره کې خاچ په اوبلن شکل په بوتلونو کې اچول سوي او په پام کې وایي چې اروپا ته قاچاق شي په کابل کې ونیول سوه. لبلې خوا د سخت کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې تر 3000 ډیر کسان د نشه یي موادو د کاروبار په تور نیول شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د ډیرېدو په اړه خبرداري سره سم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په کابل کې خډیر کیمیاوي نشه یي مواد نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت چارواکو ویلي چې سلګونه لیټره اوبلنه ښیښه نیولې ده. دا ښیښه په یو لارې موټر کې پټې ایښودل شوې او په پام کې وه چې لومړی کابل ښار او بیا له هغه ځای اروپا ته قاچاق شي. د نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت د حساسو څیړنو مدیر نایب سالار د دې نشه یي موادو د نیول کېدو په اړه داسې وویل:
په هغه کې په حدود 215 کارتنه مواد چې هغه کې د خامو شیشې د مایع شیشه په نوم باندې مواد ځای پر ځای شوي وو. دغه مواد به ځای پر ځای کړي وو. د سرکا په نوم باندې مایع مواد چې هغه استعمال حلال دی. د هغې سره څنګ کې په حدود د 2400 یو نیم لتره بوتله مواد دوی ډېر په ماهرانه طور سره ځای پر ځای کړي وو چې دا مواد کندهار څخه رابر شوي وو کابل ته او د کابل نه بالاخره د یورپ هیوادونو ته خاص کر جرمني ته استول کېدل.
ملګرو ملتونو په نړۍ کې د کیمیاوي نشه یي موادو د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو تولید ډېر شوی او دا هیواد په سیمه کې د ښیښې د تولیدونکو په لوی مرکز اوښتی دی. په افغانستان کې ډېره ښیښه د سپین رنګه مادې په مرسته جوړیږي چې هم خلک یې ومن بولي. د اروپا د نشه یي موادو د کنټرول ادارې چارواکو په وروستیو کې له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې منلي چې اروپایي بازارونو ته ډېره برخه کیمیاوي نشه یي مواد له افغانستان څخه قاچاق کیږي. له بلې خوا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د نشه یي موادو د کاروبار په تور تر 3000 ډېر خلک نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې وایي چې له دې نیول شویو قاچاق کوونکو سره زرګونه کیلوګرامه نشه یي مواد هم نیول شوي دي.
نیروهای پولیسی مبارزه با مواد مخدر در 6 ماهی گذشته
لنشه ای مواد سره د مبارزه پولیس او پتیرو شپګو میشتو کې پټول هیواد کې 3400 شپګاتی عملیات کړي چې په پایله کې د نشه ای موادو د خرڅولو او جوړولو په تور 3400 شپږ کسان نیول شوې دي. دغه ډول په دې عملیاتو کې 403 کیلوګرامه هیخه 655 کیلوګرامه تاریاک 609 کیلوګرامه هیروین او 3340 کیلوګرامه چرس په لاس ورغلي دي.
3346 کیلوګرام چرس د موادو کیمیاوي کشف او په دست نیروهای پولیسي آمد.
امنیتی کارپوهانوایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو قاچاق تر پخوا څو برابره ډیر او اسانه شوی دی، ځکه هغه تخنیکي وسایل چې پخوا په هوایي ډګرونو، پولو او ښارونو په دروازو کې نصب شوي وو، مسلکي کارکوونکي له وظیفو څخه ګوښه شوي او د طالبانو د حکومت نظامیان له دې وسایلو څخه د کار اخیستلو پوره تخنیکي ظرفیت نه لري.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي چې د هیواد په لری سیمو کې د درد آرامولو لپاره له تاریاکو څخه کار اخیستلو یو ځل بیا رواج موندلی دی. د دې ډاکټرانو په باور په هغو سیمو کې چې روغتیایي مرکزونه لیري او خلکو ته درمل نه رسیږي، دا خلک په تیره بیا ښځې د بیلابیلو دردونو آرامولو لپاره تاریاک استعمالوي. له دې ناروغانو څخه ځینې یې وایي د درد آرامولو لپاره د څو ځله تریاکو له استعمال سره په تریاکو معتاد شوي او اوس یې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکزونو کې ځانونه بسترې کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تازه ویلي قانوني درملو ته نه لاسرسی د دې سبب شوی چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې ښځې او نارینه د درد آرامولو لپاره له نشه یي موادو په تیره بیا تریاکو څخه کار واخلي. د افغانستان د ځینو لرې پرتو سیمو خلک وایي د درد آرامولو لپاره یې تریاک استعمالول چې په دې ډول په تریاکو معتاد شول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورغلي دي. د خلکو آزادۍ راډیو ته ویل د تریاکو له استعمال سره نه یوازې دا چې درملنه یې ونه شوه بلکې په تریاکو معتاد شول او اوس له یوې نوې روغتیایي ستونزې سره مخ دي. د افغانستان د شمالي ولایتونو یو اوسیدونکي صفیه چې نه غوړي ولایت او دقیق ځای په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل د درد آرامولو لپاره د تریاکو استعمال له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ کړی ده.
تریاک می په غاکونو کې خودل چې درد یې آرام شي له تریاکو پرته درد نه آرامېده. آخر په تریاکو معتاد شوم. کله چې به مې د شپې لخوا له چای او سره تریاک څښل ښه به ومه. له دې پرته ناروغه کېدم. په څو کلونو کې مې وضعیت ډېر خراب شو او اوس هېڅ غاکونه نه لرم. اوس که تریاک استعمال نه کړم درمل اغېز نه راباندې کوي.
صافیه اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بسترې ده. ملګرو ملتونو موندلې چې د درد آرامولو ترڅنګ په افغانستان کې ځینې ښځې او نارینه د ستړیا لرې کولو او ویښ پاتې کېدلو لپاره له تریاکو څخه کار اخلي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر رحمت الله وایي د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو یو علت د تریاکو له زیانونو څخه ناخبري او بل علت یې پخوانی ناوړه دود دی چې په کلیوالو سیمو کې پاتې دی.
څوک تر ډوک درد ولري د درمل څخه کار نه اخلي بلکې د تریاکو څخه کار اخلي. یا رواجي ډول باندې سپینسار یو بل څوک ورته وایي چې دغه د پیسلا باندې سالات لپاره دغه لږ تریاک وخوره، یا د زکام د ټوخ د ځګر تخته کېدو لپاره، یا په اسلا باندې خوب نه لري نه آرام یم دردونه لرم ته یو څه تریاک وخوره. نو د دې استعمال سره په بار وار استعمال سره احتیاط رامنځته کیږي. کچیری په لوړ ډوز باندې دا وخوړل سی هغه قلبي عملا رامنځته کیږي، کډه کاریشته او تنفسي عملې رامنځته کیږي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې له سره پیل شي، په افغانستان کې مرستندویه بنسټونو راپور ورکړی چې په دغه هیواد کې ډیری روغتیایي مرکزونه د درملو له جدي کموالي سره مخ دي او دې وضعیت خلک دې ته اړ ایستلی چې د درملنې دودیزو لارو چارو ته مخه کړي او په دې لړ کې له تریاکو څخه کار واخلي. د معتادینو د درملنې متخصص ارواپو محمد ګل سمیم وایي د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستل د خلکو ناخبري ښیي او دا یوه دروغجنه آرامي ده چې وروسته خلک ورباندې معتاد کیږي.
مواد مخدر به شخص یک
تنشی مواد استعمال سړی ته یو ډول دروغجنه خوشحالي او آرامي ورکوي. همدا دروغجنه خوشحالي او آرامي د دې سبب کیږي چې د تریاکو استعمال تکرار سی او وروسته د احتیاط سبب کیږي.
مواد مخدر مشور
د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو ناوړه دود داسې مهال بیا راژوندې کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ناروغانو ورتګ ښیي. ډیری هغه ناروغان چې په خوایې نباتي نشهیي مواد استعمالول په وروستیو کلونو کې په کیمیاوي نشهیي موادو معتاد شوي دي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر وي ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو په جو پورې په 2 شپږ نوي منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران د تریاکو نشه ډیر خطرناکه بولي او زیاتوي چې د دې نشې درملنه د نورو نشو له درملنې سره توپیر لري. دا چې د تریاکو درملنه له نورو نشهیي موادو سره کوم توپیرونه لري، د ډاکټر له مشورې پرته پر خپل سر د تریاکو پرېښودل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي او د ځینو طبي بوټو په مرسته د دې ناروغۍ درملنه څومره مؤثره او ګټوره ده، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر طارق احمد فهیم سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې د تریاکو پرېښودلو لارې چارې کومې دي.
په باندنیو هیوادونو کې ناروغ ته خو یو ته اکیوپنکچر ورته کوي، مثلا دا یوه رواجی تداوی ده او د ساينس پورې کوم خاص مربوط کیږي نه، یو رقم عملیه ده چې ستنې چوخ کول کیږي په سکن کې او د هغې په طریقه باندې دغسې یو ډول تداوی کوي. دویم ډول تداوی په ځینو هیوادونو کې د میتادونو استعمال دی چې هغوی ته نه د میتادونو استعمال کوي، خو البته د میتادون خپله د احتیاط سبب کیږي. نو ځینې سرچونه دا ښایي چې د میتادون احتیاط هم سخت دی، نو بیا هم دغس آسان نه شو انتخابولی. خو په هیواد دننه موږ د لیزه درملنه لرو چې د اراضو تداوی مثلا د درد او نسناستي او بیخوبي او د زړه بدیدل، او یا مثلا ورسره هم د لیزه تداوی کې ورسره بیا میتادون عمر کول کیږي په اندازه، او بیا پرسته په اندازه سره کمول کیږي، یعنی کم استعمالي کې او بیا پرې خودل کیږي. هغه هم بل ورسره یو ځای د یخ اوبو استعمال لی چې نسبتا یخې اوبه باندې لمبي او دغه ناروغ او د هغې په واسطه باندې دغه ښه تداوی کیږي.
د تریاکو پریخودل او درملنه له نورو نشئی موادو سره کوم توپیرونه لري؟
د تریاکو پریخودل او درملنه له نورو نشئی موادو سره ډیر توپیر لري. مثلا هغه مواد لکه شیشه او تابلیت چې هغه استعمال شوی اوسیږي، هغه موتاد تدید او ویدراول سندروم هم فرق کوي. مثلا هغه اراز والیم چې د نشئی پریخودل وروسته راځي، یا مثلا هغه وخت چې فرق کوي چې مثلا دوی څومره وخت کې نشه پریدي، مثلا کال کې پریدي، مثلا یو نیم کال کې، یا مثلا د پنځلوي خورځو نو وروسته په دریم میاشت کې، په څلورم میاشت کې پریدي. نو دا هغه شیان دي چې فرق کوي. او بل دا چې ځینې شیان دي چې هغه سره فرق نه کوي، مثلا مورفین او هیروین. مورفین او هیروین سره یو ځای د تریاکو پریخودل په یو ډول باندې تداوی کیږي، درملنه یو شان ده خو د نورو سره بیا فرق کوي.
د احتیاط درملنې په ځینو مرکزونو کې په تریاکو اخته کسانو ته میټاډون ګولۍ ورکول کیږي. د نشي پریخودلو دا لاره څومره مؤثره او ګټوره ده؟
د میټاډون استعمال بالکل نن سبا شواهد ثابته کړي چې ډیره مؤثره ده. دا تداوی البته د هیروینو په تداوی کې خاص رول لري، ځکه دا د اوپویډونو د غیر قانوني استعمال او له همدې عمله ډېرو مړینو کچه کمیږي. او همداشان دا خلک د ستنو څخه استفاده نه کوي، هغه ستنې چې هیروین موجود وي پکې، او انسان ځان ته د رګونو د لارې نشه انتقالوي او د هغې نه مخنیوی کیږي، او چې هغه بیا د مرګونو ناروغیو سبب کیږي لکه ایچ آی وی، ایچ سی وی او داسې نور ناروغۍ، چې هغه بیا د مړینې لامل هم کیږي. او لیا د دې نوې وتی چې میتادون استعمال هم د احتیاط سبب کیږي، نو دا هم باید متخصص ډاکټر په وسیله باندې باید په طریقه باندې استعمال کړل شي تر څو به د میتادون په احتیاط باندې اخته نشي.
د ډاکټر له مشورې پرته پر کور د تریاکو پریښودل نشیان لڅ ډول ستونزو سره مخ کوي.
دا چې د ډاکټر له مشورې پرته په ناڅاپي ډول مثلا ناروغ نشه پریدي، نو دا ځینې ستونزې پیدا کوي، خاصتا تریاک لکه د درد او نسناس دی، د خوب تشوشات او داسې نور د زړه بدوالی او هغه شیان چې مثلا په کور کې د تداوی وړ نه دي. نو په دې خاطر په کور کې تداوی ډیره مناسبه ده، البته د ډاکټر په مشوره کې، د ډاکټر سره مشوره نه وي نو دغه ستونزه بیا نورم زیاته شي.
په مجموع کې د تریاکو پریښودل څومره وخت نیسي؟
دا اصلا دوه رقم تداوی ده چې د ته په کار ده. یو خدا ده چې ډیټاکس مرحله ده، د ډیټاکس هغه مرحله ده چې د زهرستنې مرحله چې کله ناروغ نشب دیږي، نو هغه بیا په شفاخانه کې اوسیږي، او بیا هغه ځینې ستونزې چې مثلا ویدراول سندروم چې ورته وایي، د نشې پریښودلو تقریبا د شپږ الا څلور ساعته وروسته دغه اعراض پیل کیږي، چې دا تقریبا د څو ساعتونو نه نیولې ان تر یوې میاشتې پورې دوام کولی شي. هغه اعراض اولایم دردونه، اصالات او خوبی او دغه سينور سونه پیدا کوي او بیا خکېږي. بل هغه مرحله ده چې موږ ته ریهاب ویلې شو. ریهاب مرحله بیا تقریبا نن سبا په افغانستان کې اصلا به کار خډیر ده، خو نو تدین سخت زیات دی او وخت ورته کم دی، شفاخانه کم دي. نو په دوا جمان دي بیا نو د دوی تداوی تر 15 خورځو پورې را لاندې شوی ده. خو اصلا د اصول لمخې تقریبا 450 ورځې باید دغه ناروغان تر تداوی لاندې ونیول شي، او د غیر څخه وروسته بیا د یو کال یو نیم کال لپاره باید دغه ناروغان فالو اپ شي او دوی پوښتنه وکړل شي. نو په ټوله کې دغه ناروغان تقریبا 3 کاله باید د تداوی لاندې ونیول شي.
ځینې کورنۍ د سپلنو او یا داسې نورو طبي بوټو په مرسته د تریاکي کسانو درملنه کوي. دا ډول درملنه څومره موثره ده؟
دا دودیزه تداوی یا دودیزی تداویانی چې کومې دي دا شاید ځینو ممالکو کې ونه اوسېږي، ځینو سیمو کې ونه اوسېږي. ځینې سیمې دي چې مثلا چین، هندوستان، افغانستان، پاکستان او دغه آسیایي ځینې مرکزي هیوادونه دغه ټولنې اکثره دودیزې تداویانې کوي، خو دغه تداویانې ځینې ستونزې هم راپیدا کولی شي چې غیر طبي یا مثلا غیر معیاري درمل یا هغه شیان چې د ناروغ دپاره مضر اوسېږي هغه استعمالېږي. نو زما فکر دا ده چې دودیزي تداوی نه اجتناب وشي او له ډاکټر سره مشوره وشي او په ښه شکل سره طبي درملنه صورت ونیسي.
داسې خلکو ته متوصیت څه ده چې غواړي له روغتون پرته په کور کې تریاک پرېږدي؟
لومړی کار دا چې اړوند برخه کې ډاکټر سره ولیدل شي، په کور کې تداوی لپاره ترتیب ونیول شي. مثلا تدریجي ډول سره د نشې پرېښودل دي، مثلا د نسبتا یخو اوبو استعمال دی. په همدې وجه زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده، په کور کې باید تداوی شي. او دا مهمه ځکه ده چې دا ناروغ غواړي چې خپل ځان تداوی کړي. اکثره چې شفاخانو ته ناروغان راځي هغه د کورنۍ د خوانه یا د ټولنیزو مشرانو له خوانه راځي یا مثلا د امنیتي کسانو له خوانه راځي. نو دغه خلک چې په کور کې نشه پرې خودل غواړي، دوی د پاره مرسته پکار ده. هغه اشخاص چې سوګي پیژنې هغه دوی سره مرسته وکړي او په کور کې دننه دغه تشویش حل شي. نو زه فکر کوم دا به ډېره ښه وي. باید د کورنۍ ځینې غړي د ډاکټرانو سره مشورې وکړي چې څنګه وکولای شي د نوموړي ناروغ سره مرسته وکړي. او ښه خبره به داسې وي چې مثلا هفته په هفته یا څو ورځو کې دننه د مالج ډاکټر سره په تماس کې شي یا ورسره له نږدې نه وګوري.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ موجب اوس نشه پرې ایښی ده، خو لا یې د اعتیاد د دورې ترخې خاطرې نه دي هېرې کړي. د مخکې رخشه چلوله چې د ناوړو ملګرو سره د ناستې ولاړې له امله موتات سو. دی وایي چې د نشې پر مهال یې له خپلوانو، ملګرو او ګاونډیانو سره اړیکې ځکه نه ساتلې چې هغوی یې له احتیاط څخه خبر نه سي. دا چې مجیب خپله لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله مجیب راته ووایي.
تر ووم سم پورې مکتب ولې بیا اقتصادي مشکل نو بیا نشو کېدله. پلار هم سپینګیرې و نو مکتب هم پرېښوسته، نور کار روزګار هم شروع کړه. پلار رکشوانی مې کوله چې زموږ پلار کله پاک ورسېده. غوښتله مې چې دوه خواته انډیوالانو سره وګرځم، نو ما ویلې چې زما به دا غم غلط شي. هغه تفریح تفریح کې مې انډیوالانو نور نشي کولی. نو زه اساسا ول په 400 واختلم، د 400 نه یو نیم کال مې 400 وهل. بعد هغه نه بیا نور شیشه واختلم، درې درې نیم کال مې شیشه وهل، یو نیم کال مې 400 وهل. نو نشه یي مواد هم دغه اغېز زمونږ کاروبار باندې کړی چې کله به ما نشه کوله نو په هغه ورځ به مې لکه 15-16 پیدا کولې، چې په کومه ورځ به مې نشه نه کوله په هغه ورځ به مې زر یو نیم زر روپۍ کار کوله. چې نشه سړی وکړي د کاروبار نه سړی غورځي، سوچ فکر خیالونه داسې وي لکه چې دی وایي چې په دا دنیا کې زه یم، زه یو رئیس جمهور یم یا زه یو خان یم، نور کار روزګار ته نه پاتې ورځ ټوله توچو کې تیر شي. موږ دوستانو نه، د خپلو خپلوانو نه، د مړي ژوندي نه، د کورنۍ نه، یعنی د ته پورې چې همسایان سره به موږ داسې پلاره کې به روانو چې همسایه به سلام واچ موږ به ته نه مخ واړه، اسلام ته ورته والیږ نه کوله. مالی ودرېږه چې دغه سړی موږ سره هغه ډېر نه کړي، روابط ډېر نه کړي موږ سره، سبا ورځ موږ فیل موږ عمال نه خبر نه شي. پالا د دې چې هغه دوست خپل پیږي درمان دا سړی څنګه بغل د شوی دی، ولا د لکه په نور نشو وخت بعد هغه زم نه غلا د کورنۍ چلن تر وخت پور نه پیدا له خو را سره چې بیا کله خبر شل نو همدغه سه مور ورور خور ټول همدغه سه کول چې ما سره د سه وضعیت کی چې زه د عمل پرې دم نه زه وخت خپل بیا د دې مافي خپل په خره بس پور ما چې نه ولا کوم کاته کی او پالا د دې چې په مغه نشه کې اخته و دغه دې د غبد وضعیت ما مات بس ښکارا کېدل چې ولا دې ما دښمنان دي. نو په لا د چې زه کله خبر شوم بستر شوم مدرسو وخت مې تیر شوم، نو بعد هغه نشم ما مغزل در پاله شل. نو زه پوه شوم چې نه دا د دښمنان نه دا د دوستانو. نو د دل لار نه مې کوم خیر نه لري، دل بغیر د تاوان. یو ورځ ما یو ورور کې بد ځکه زلي دل یو ما، نو چې کله کور ته زه راغلم دا بیچاره زما په خوته ولیده. زه خپل ورځ شوم دا مې غي کوي ور سره په جګړه شوم چې خیر ته شوې زما غسه کوم. خو یعنی موږ دا ذهن عمل دونه کړیو زې فکړیو چې بیا موږ د پقصه کې نو چې کله به نشه وکړو نو بیا به مجد یا تراغه نو زه به زارول مې نشه په خوند زنه پیغلم. اخر نو مجبور شل چې زه راولم شفخانه ته بستر کړم. کوم نشانه و کړه نو اوس به نو چا خبره د رکشی نه به موټر به مغز یو بل تجارت یو بل مغز سړی آرام اوسی سړی پیشرفت مخکې نو چې مغز دې ګډوډ اوسی نو پیجار سه سړی شه سړی نه پات کی.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کور له خاوند سره د کرایي کور قرارداد کړی او کور ته ورکډه سوی دی، خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کډه بار کړي او کور خالی کړي. دا چې د کور خاوند ولې کمال له کوره شړي او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیرې
سوای دادې دلته یما
دادې راغلم څه دې راتویل
دا زمونږ په کور کې چې فکرې اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نه ویلا کړه شوې دي
نو تاسو ولې زمونږ کور داسې چاته فکرې ورکوي چې نه پیژنئ
نو زه خو په کور کې ناسته یما زه څه پیژنم
نو زه خو هم دا څو میاشتې مسافرم کور چا په کرایه ورکړی دی
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي هغوی په کرایه ورکړی دی
رهنما والا دې خدای خوار کړي زمونږ کور یې ډېر بد سړی ته ورکړی دی
څنګه بد سړی ته ته دا سړی پیژنې
هو پیژنم
څنګه سړی دی
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی اول باید د دې سړی چاره وکړم
څنګه چاره یې کوې ناحق ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه کور خو رهنما والا ورکړی دی
زه هم رهنما والا ته ورځم
و سړیا پام کوه چې جنجال ورسره ونه کې
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکم سلام علیکم
وعلیکم السلام حاجی صاحب ستړی مشه
تم ستړی مشه سال لخی جوړ په خیر
شکر مننه رازا رازا حاجی صاحب په دغه مخه مخ چوکي کینه
سما دادا د کینم
حاجی صاحب څنګه جوړی سفر مو په خیر تیر شو
او شکر په خیر تیر شو
خبر شوی وای چې ستا کور می په کرایه ورکړی دی خپل وړه کرایه می ورکړی دی
ستا د خادې لوړه کرایه شي تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای خبو
ولی خدای دې خیر کی کرایه والا بد سړی دی
دا پختنه خو به زستا سره وکم چې دا څنګه سړی دی
ما خو چې لرنګ وکوت خ سړی را ته معلوم شو
نو زما د موبایل شمیره خو در سره و ما ته وای دی ویلی وای چې څه دا کور دغه سیو سړی ته ورکوم
خ خیر اوس را ته وایا چې سړی څه بدی لري
و ورورا دا سړی پوډری دی نور بدی لا څنګه زمون گاونډیان په نشو اخته کی غلاوی کی شل نور فسادونه کی
د د پلار دا کار نشي کولای چې سب زما سره اسناد شته قرارداد را سره لیکل دی شاهدان لرو دا کار نشي کولای بی غم اوسه
تا چې کور ورک څنګه سړی وو
سپینګیره سړی وو خم مبارک سپینه ګیره درلودا
وا وروره دروغ درته ویل دي دا ځوان سړی دی اسناد یو چا دی او په کور کې بل څه ګوسیږي
څه شي دا سړی ځوان دی
او ځوان دی کینه منه کور ته ورشوي وینه
عجیب دا والا قسم ده زی وینم ته بی غم اوسه کبل څوګو ورته وایم چې کور خالی کی نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم دا څه بد سپی لري ته ودرېږه چې بیا دروازه ور
صبر وکړه دادی درغلمه دروازه مه ماتوه
سلام علیکم
وعلیکم السلام ورور اخی
ورور که تم می ونه پیژندلې خیریت خو و
او خیریت دې په دې کور کې ته اوسېږي
او زه اوسېږم ولې
زما نوم سید محمد دی رهنما والایم تا کور خو ما بل چاته په کرایه ورکړو د کرایه اسناد هم د بل چا په نوم دي
څه فرق کوي هغه زما دیوال دی
څنګه څه فرق کوي تا لیدلی وی چې اسناد دې وسړی وي او په کور کې دې بل څوک وسیږي
نو بادر اوس مشکل څه ده
مشکل دا ده چې ته د هیروینو عملی د کور خاون پرون راهنما ته راغلی او ستا په باره کې شکایت راته وکړه
نو هیروین خو به زه څه کوم بل چاته خو مې ضرر نه دی رسولی
د کور خاون او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي
خو اوس نو زه څه وکم
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم کور خالی کا او خلاص
ښه سمه ده یار ته چې وای نو سعید
بس چې سعید کور خالی کا
پا
په یو هفته کې باید خامخا کړه بار کی.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.